نمشال لیډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستی. وخت ورځي یو بجه شوی. نن د زیارت ورځ د 2014 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. په دې غړي کې به د پاکستان قومي اسمبلی لخوا د سایبر کرایم بل په اړه، همداراز په پیښور کې د مظاهرې په اړه، همداراز نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. او په وروستۍ نیمایي کې تاندې هیله اونیزه خپرونه به هم دراورو. خو لومړی ورزو بوریوال کاکړ ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
نمړې د مهمه خبرونو سره ټکي. عوامي نېشنل ګوند وايي حکومت دی په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وايي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وايي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې داعش ډله په دفاعي حالت کې راوستې ده. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات پراخ کړي. د غوښتنه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د دفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال سوې ده. د دې ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال راډیو ته وویل په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه سوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کیږي.
جشن نکاتی جنڈا جوڑا ہوا دئی متفق کچھ اپریشن بار دیکھی گی. لہٰذا نند پا پنجاب کے مکمل اپریشن اشی آلتا حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده، او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناګا وي نو واقعیت به په خیبر پختونخوا کې کیږي، هلته نه به سپورټ کیږي. لہذا د ټول پاکستان په سطحه بلا امتیاز او بلا تفریق اپریشن پکار دی.
دا له هغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو په تازه پېښه کې د عوامي نېشنل ګوند د سوات یو مشر جمشید علي خان وواژه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ سوی دی.
دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ، د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي.
عبدالخبیر وویل دواړه لوري به نن سره وګوري او شایي مطلوبې پایلې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو غوښتنه لري، او حکومت دې د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي به په دې هیواد کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن مشال رادیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران،
دی وایي د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی اسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي، او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښه کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغه سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د 14 غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي، او په ترڅ کې به یې د دغه سازمان دورایي مشری ترکی ته وسپارل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ خپره شوې دې رپورت کې ویل شوي چې له محکمې بغیر او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پورانا عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. په دې رپورت کې پر پاکستان له دې کبله هم نیوکې سوي دي چې خبریالان پکې زورول کیږي او حکومت پر غونډو او تګ راتګ محدودیتونه لګولې دي. رپورت وایي په پاکستاني حکومت او پولیسو کې درغلۍ، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره امتیازي چلند لا هم په دې ملک کې جدي ستونزې دي. بل پلو رپورت د افغانستان په اړه ویلي چې د تشدد پراختیا پر ملکی وګړو او په ځانګړي ډول پر حکومتي مامورینو د وسلوالو حملو په زندانونو کې شکنجي او د زندانیانو پر حقونو تیری د اندېښنې وړ وضعیت رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو دی رپورت ویلي تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی سوی، پر بشري حقونو له کم شمېر تیری کوونکو سره حساب سوی او د ښځو او نجونو په وړاندې امتیازي چلند او د هغوی پر حقونو تیری جاری و. د ارمینیا په پلازمینه یروان کې د چهارشنبه په ورځ په سلګونه خلکو د روس لخوا پر ازربایجان د وسلو د خرڅلاو پر ضد مظاهره سوې. مظاهره چانو ادعا کوله چې له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې د اپریل پر دویمه نیټه په ناګارنو کرباغ کې جګړه سوې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نشه سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړي. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشران بریدونو ته دوام ورکړي. او د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د ترکیې پر چارواکو غږ کړی دی چې د خبریالانو ساتنه وکړي. دا لږ وروسته ده چې د سختدریځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو خبریال په نشه کړ. د محمد ظاهر الشرکت په نامه د ټي وي د خبریال هغه مهال له نږدې وویستل شو چې د شام پولې ته نږدې په یو کوڅه کې روان و. هغه د اپریل پر 12 نیټه په یو روغتون کې ساه ورکړه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه د وژلو ذمواري ومنله. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له رابعه اکرم خان اورئ.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.78 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 19.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 48 او زیات نه زیات 14، بنو کې 14 او 14 او په کوټه کې 12 او یو کم 13 وي.
خبرونه مول مشال رادیو وردل. تاسو له مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواري د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر کرائمز بل په نوم د قانون یو مسوده منزور کړي. په پیښور کې د عوامي نشل ګوند یو مشر د وجن او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي لاریون شوی.
اپریشن با پنجاب کی کیگی علاوہ بتا شدگرد کی ختمی
شدگردوں کا جو یار ہے
د پاکستان د شماریاتو محکمې د یوې سروې تر مخه د 2014 نه تر 2015 کال پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د ملک د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه وه.
آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے ساتھ وہ بولی نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ تھی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین تھی، لیکن ایز اے پروپورشن دین بلوچستان از دا ہائیسٹ.
او د نن په تاند هیل خبرونه کې اورید افغانستان خزینه خبریالانې څه ستونزې لري.
کله چې یو ښځه راځي یعنی د رسنۍ او ډګر ته کار کوي، هغه خو یعنی ډېر جرات غواړي، ډېر غږ جوړه غواړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او اوز د خبرونه لومړی ریپورت. اوریدونکو، د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر کرایمز بل په نوم د قانون یو مسوده منظور کړي. د دې بل تر مخه به د هغو خلکو پر ضد کاروای کیږي چې د انټرنیټ د لارې داسې مواد خپروي چې کرکه او ترګرۍ ته لار هواروي. د مدني ټولنو غړو په دې بل خپله اندېښنه څرګنده کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال سراج زهیرا کوي.
د سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی تر مخه په اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت انوشه رحمان د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل کال 2015 وړاندې کړو، کوم چې د ځینې غړو د مسترد کېدو باوجود پاس کړی شو. بلکې د الکترونیک په ذریعه د ترهګرۍ کولو او د ماشومانو د غلطو تصویرونو خورولو په شمول یوش جرمونه د سزا وړ وګرځول شو. په دې بل کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 3 میاشتې د بند او د 500 نه واخله تر د 500 روپو پورې د جرمانې سزاګانې تجویز کړې شوې دي، او د 14 کاله عمره پورې ماشومان او انټلیجنس ادارې به له دې مستثنا وي. د بل تر لاندې به وفاقي حکومت د سایبر کرائم جرمونو متعلق مقدمو د پلټنو لپاره یو ځان له اداره جوړوي. په بل کې ویلې شوې دي څوک چې د معلوماتو نظام پورې په غیر قانوني توګه رسایي وکړي نو هغه ته به 3 میاشتې د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزا ورکولې شي. دغه رنګ چې حساس انفراستراکچر ته زیان ورسولو نو 15 کاله د بند او 50,000 روپۍ جرمانه کیږي به، او که چا د جرم وړ او کرکې خورولو تقریر وکړو نو د هغه لپاره به د 50,000 روپو او 15 کال د بند سزا وی. د سایبر ترهګرۍ په ذریعه اولس طبقه یا په کومه فرقه دباو اچولو، دړک ورکول یا د یری ماحول پیدا کولو باندې با 14 کال د قید او د 50,000 روپو د جرمانی سزا ورکولې شي. بل څه ته وی کچری یو تن غیر قانوني طریقه باندې موبایل سیم واغس او یا میموري چپ خرڅ کړو نو هغه ته بدري کال د بند او 15,000 روپۍ د جرمانی سزا ورکول کیږي. د ذکر د تیر کال د مئی په میاشت کې د پاکستان پیپل پارٹی گوند قومی اسمبلی غړی نفیسا شاہ د دې بل پر ضد قرارداد وړاندې کړی وو او د بشری حقوقو پر ضد ګرځولې وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته وګرځي. زو په خبر ته د وامین چل غوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دی چې د پنجاب په ګډون دی په ټول ملک کې د ترګرو پر ضد عملیات وشي. تیر ورځ په خبر کې د وامین چل غوند یو مشر جمشید علی خان د وجنې پر ضد یو احتجاجي لاریون ته د وینا پر وخت نو موړي زیاته کړه چې تر کومه په پنجاب کې د ترګرو زالې لمنځه نوی وړل شوی، په هیواد کې د امنیت وضع نشخه کیدی. نور تفصیل د غلام غوث نورو.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج پر مهال د یاد ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې تر څو په پنجاب صوبه کې د وسلوالو په ضد عملیات نه وي ترسره شوي نو یوازې په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو امنیت نشي پځی کېدلی. پیښور کې د دغه احتجاجي لاریون پر مهال می د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د هغوی د ګوند خلک په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وژل کیږي نو د پنجاب صوبې دې سره څه تعلق دی. نو په جواب کې نوموړي وویل
جشن نکاتی جنډه جوړه وه، دوی متفق وو چې اپریشن بار ځای کیږي، لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطح ده، او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پختونخوا کې کیږي او هغلته به خلک پناهګاه دي.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو د هدفي وژنو په لړ کې په دې مظاهرو کې په صوبایي حکومت هم نیوکې وشوې.
داکم اوس دې اوس اوسنۍ حکومت دې د پی ټی ای والا لا د نواز شریف دې په مرکز کې نو د دې ورسره هیڅ دغه نشته. د دې ورسره نو دهشتګرد نوم هم نه اخلي، د طالب نوم هم نه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکونان وژل شوي دي، چې شمیره یې د 800 نه زیاته خولل کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که زه هم تاسې د غلام غوث په ریپورت کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او همداراز د نورو کسانو خبرې واورېدلې. هغوی وایي چې هغوی بلکې دغه تور لګوو چې په پنجاب کې پوځي عملیات نه کیږي او باید هلته کې هم عملیات وشي. خو بیا د پاکستان چارواکي وایي چې په جنوبی پنجاب کې امنیتي ادارو عملیات پیل کړي دي. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په راجنپور کې د مشکوکه مجرمینو پر ضد هوایي بریدونه اهم شوې دي. آیا دا عملیات څومره موثره دي؟ زموږ همکار ګلیاز یې په دې رپورټ کې ځوابوي.
د پنجاب صوبې په راجنپور کې د جرائم پېښورو خلاف په داسې حال کې د هوایي بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د صوبې په جنوبي سیمو کې د اورپکو خلاف عملیات شروع کړل شوي دي. په پنجاب صوبه کې له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو خلاف د عملیاتو غوښتنې کېدي، خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند پخواني سینیټر نبی بنګش وایي چې په هغه صوبه کې ځینې چارواکي نه غواړي چې دا عملیات وشي.
دا کاروایي د چیف آف آرمی سټاف په حکم شوي ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوي. پنجاب حکومت اوس هم د دې اکشن اغستو خلاف دے ہو او آگے دے خوشحال نہ دی ہو وسی نشتا تگا تکل آرمی پورا شوشدہ شہدہ ترخ گریب شتا او دے نکول غاڑی دا نیشنل ایکشن پلان کی دا شے ہو سہار رہے کی دا شدگہ دا خلاف بکروائی کی پنجاب حکومت نہ کولا.
نبی بنگش دیا تکڑا چی دا پنجاب حکومت زنی مسلحتون لوجی دا عملیاتو نا ڈڈا کبی، خوبا دا غصیمو کی تر اتیا فیصد پوری ترہگر موجود دی. ہم پا اسلام آباد کی دا سیاسی چارو کارپو او خبریال محمد مالک وائی چی پا راجنپور کی جرائم پیشوبر سر سر دا زنو وسلہ والو ڈل غڑی ہم پٹن زائن لری.
په عمومی توګه ستاسر هم وی، په مجموعی توګه پورا همکاری موجود ده. د پولیسو په مشرۍ کې 80% عملیات شوي دي. په کومو ځایونو کې چې زیاته خطر وه، نو په هغو سیمو کې نورو امنیتي ادارو هم برخه اخیستې ده. په دې کې ټولې امنیتي ادارې برخه اخلي، نو دا تاثر غلط دی چې پوس په سمدستي توګه اپریشن شروع کړو.
محمد مالک په انداز لومړی ځل دی چې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې حکومت او فوج یو دریز لري. بیا د دفاعي چارو کارپو تلت مسود وایي چې جرائم پېښور په هغه سیمو کې خپل واکمنی جوړ کړی و او د دې خلاف د پولیسو عملیاتو کې رینجرز او فوج هم مرسته ورکوي. تلت مسود په عمومي توګه په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو په اړه وویل،
زما په اند د اورپکو ډلو خلاف کوټلي عملیات پکار دي، خو د دې لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. همدغه وجه ده چې د اورپکو خلاف کاروایی نه ده شروع کړل شوی. دا هغه وخت ممکنه ده چې کله د پوځ او حکومت په سوچ کې هم اهنګي وي. دوی به خپلو ترجیحاتو کې په پنجاب کې عملیات هم شامل وي چې څرنګه یې په نورو ځایونو کې شروع کړي وو.
یا دیوی چې د مارچ په 28 په لاهور کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې وسلوالو طالبانو یې ذمهواري منلې وه، او د دغه برید وروسته فوج او پولیسو د پنجاب صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږیستئ. زو سوات ته په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا گورنر تیره میاشت د یو نوټیفیکیشن د لارې په سوات کې د کسټم قانون عملی کړو، د سوات سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت دی د هغه نړیوال امداد حساب اهم وکړي چې د سوات په نوم یې ترلاسه کړی دی. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د سوات سیاسي او قومي مشران وایي حکومت دې د ټیکس اخستون وړاندې د هغه نړیوالو امدادونو حساب ورکړي چې د پاکستان حکومت د ملکنډ سیمې د بیا ودانې لپاره ترلاسه کړي دي. د سوات قومي جرګې یو مخکخ مشر حاجي زید خان وایي پاکستان د نړیوالو ادارو نه په سوات او د ملکنډ سیمې په نورو ضلعو کې د بیا ودانې او پرمختیا د کارونو لپاره خواوشا $1 بلیون ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي،
زما په خیال چې $1 ارب راغلی د سوات په نوم باندې، په هغې کې 1% هم سوات ته نه دي راغلي. په ریکارډ باندې ځکه چې بل وزر مسلم نون خپل سینیټر هم دا وي چې ما د وزیر اعظم سره په دې باندې خبره وکړه، $1 راغلی او ته په کې مال 1% هم نه راځي. زما سره حساب کتاب وکړه.
په سوات کې د مدني ټولنو د یوې اتحادیې غړی او د پرمختیا د چارو کارپوه حاضر ګل وایي حکومت چې په سیمه کې د لویو سړکونو د جوړولو، ځایي صنعتونو ته د ودې ورکولو او د خلکو د تاوانونو پوره کولو لپاره کومې لویې منصوبې اعلان کړې وې، په هغه کې ډېرې خو یا نیمګړې پرتې دي او یا پرې هډو کار نه دی پیل شوی. د سوات په نوم راغلي امدادونه د ولس په ګټه نه دي خرڅ شوي، نو بیا چرته لاړل؟ په دې اړه مو په سوات کې د ضلعي انتظامیې د ځینو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو ولې بریالي نه شو. د سیاسي او اقتصادي چارو یو کارپوه کرم الهي وایي د امداد په سمه توګه د نه خرڅ کېدو څو بنیادي وجه دي.
د حکومت خاص کر صوبائی لیول باندې مسله دا ده چې دلته د بیوروکراسي او د پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې کافي او تناو هم د صورتحال دی، هغه کې چې کوم انتظامیه د نو هغې لاس نه وړي فیصلې کولو ته. اینوئل ډیولپمنټ پروګرام بجټ دی، هغه هم په مشکله چېرته 10-15% خرچ کیږي، او چې کوم د ډیولپمنټ سیکټر این جی اوز دي نو هغې باندې خپل هم یو چیک دی. درېیمه خبره پکې دا هم ده چې زمونږ د چې څومره د ډیولپمنټ په آل کې پیسې راځي نو د دې پروسیجر ډېر کم برسم دی، ډېر اوږد دی.
د سیمې سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د نوو ټیکسونو لګولو په ځای د سیمې د اقتصادي ودې لپاره نوې منصوبې اعلان کړي او نړیوال امدادونه دې په سما او پاکه توګه د ولس په کار راولي.
مشال رادیو ته وګستئ. په کورمکې د سدی او چپوریو پاټک ترمنځ لوی لار له ډېر وخت راهیسې خراب پرته ده. د سیمې د ګاډو ډریوران غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره د دې سړک په جوړولو لاس پورې کړي. تفصیل د طارق رضوی په دې رپورټ کې.
ځایي ډریورانو په خبره د غلار تر 40 کیلومترو پورې دا چې پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوې دي. ادبارګل په نامه یو ډرایور چې سادې نه پېښور ته د سوالو ګاړه چلوي مشال لوډیو ته وایي
تر سادې پورې دا سړک مکمل ختم دی، کندې کپرې دی، پوښولې ډېر وخت شي پوښولې، حکومت سره غور په دې باندې نه کوي. بوش
ایوب انګخ په نامه د فلینکوچ ګاډي یو بل ډرایور مشال لوډیو ته وایي دوی په دې لار باندې پېښور ته په 5 غنټو کې رسیږي، خو چې جوړ شي نو بیا په 4 غنټو کې رسیږي.
پیرونه هو لګه مخکې په خبره ته کوم یو کول کولو کنه نو اوس هغه تقریبا شپې کو میاشتو ته راغلی دي. بله خبره دا دی ورکې سره ګوډي مثال خبره ګوډي موډي خرابېږي ورکې، بس موږ دا غوښتنه کوو چې موږ دا روغ جوړ کړای شي.
د کوزي کورمه انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي نه یوازې دا چې په کوم ځایونو کې لاره خرابه ده هغه به بیا جوړول شي، بلکې حکومت پر راتلونکي کې دغه سړک د غټولو منصوبه هم لري.
لوکلی مونږ کم کنسرن ډپارټمنټ دغه ته مونږ ویلیم دي چې دا کډې مډې نو کتا سو کتلې نو سنه سره د کډو باندې کارونه شروع دي. نور دا کم ډېر فنڈ چې کم غواړي مکمل روډ جوړول یا دی ایکسټنشن تاوی کې ال ډی سروې شو دا.
پکورما کې د سوالو ګاډي ډریوران وای د سدې او سپریو پټاک تر منځ د غلار په مرمت دی بیړه وکړي ځکه چې ګاړو په تګ راتک کې ډېر ستونزې لري. تاریخ کورګزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اردونکو مشال لري ته وګستئ. زو کوټه ته د پاکستان د شماریت محکمې د یوې سرمې تر مخه د کال 2014 نه تر کال 2015 پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د ملک د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه وه. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او بیا د صوبې تعلیمي بجټ هم تر ټولو کم دی. دا چې په دغه صوبه کې د تعلیمي شرح د ټیټوالي نور څه وجوهات دي او حکومت په دې اړه څه کوي، تفصیل له فرخنده صدرو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرح 60% ښودل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرح تر ټولو لوړه ده. په خیبر پښتونخوا کې په ځای ولاړه ښودل شوې او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه ښودل شوې ده. د دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرح 40% ده او د تعلیم بجټ یې 1 بلین روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې د ادارې یونیسف د تعلیم د څانګې مشره پلوشه وایي په دغه صوبه کې د ځینو مسلو له وجې لا هم ډېر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
نو د صوبه په بنسبت بلوچستان ټوټل بجټ څه دی هغه کم دی. په دغه کې څه دي؟ دوه کنسیډریشن دي، یو پاپولیشن دی، یو پاورټي دی. دا دوه انډیکیټرز ان ایف سی سی د نېشنل فاینانس کمیشن سی بلوچستان ته کم ونډه ورکړي او ونډه ټوټل کم ده. نو سی ټوټل ونډه کم سی په دې باندې په هغه ټوټل ونډه کې هم دوی ته نه زیات فنڈنگ سی دی هغه ایجوکیشن سیکٹر ته کړی دی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن تک وګوري نا بلوچستان کا 12-13 lakh دی، مطلب 1.2 million اور 1.3 million دی، لیکن ایز اے پروپورشن as a percentage then Balochistan is the highest.
The Balochistan de Itlaato Wazir Sardar Raza Mohammad Barizwai de dwi hukumat de talimi par maktag la para pa yoshmir parojo kar kawi khoda la mumkina nada che ba idara aw ya hukumat pa da suba ki de skuluna na de bahar mashmano karash mera bakhai aw ya de talimi shari pa ara pura malumat war kri
improvement program de bank condition na bank quran class de quran upgrade se bhi ta che de bachcha ma improvement jafto bhi aw koshish فادر پای کمپین ون دی سول سوسائٹی دا فاسو ہم کمیونٹی دا فاسو ہم دا پیرنٹس دا فاسو ہم دا ٹیچرز دا فاسو ہم دا ڈپارٹمنٹس دا فاسو ہم کوشش دا سو ای پی ایکٹیویس چی سپر انٹ کلیکٹیویس دا اول اف اس ہم دا کدی بانی تقریبا دا پارٹی پر خصوص دا پرسنل فامیلی ہے پارٹی گوزو ہر زاکی پر ہر کو کی پر کل کی کمپین شروع کرے
پر دا سروے کی پ بلوچستان کی دنجونو دا تعلیم شری او پ سکولونو کی دا خزو استادانو دا کموالی پڑھ ہم خبری شوی دی دا پختونخوا ملی عوامی گوند صوبائی اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وای په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرایط ټیټه ده.
ښار کې د کوم چې د ښار علاقې د پاره کې دونه مشکلات دي ته نسته دونه چې دی مطلب کدی وړ تعلیم کول دي پر خپل تم پلیس دي کالجز تم پلیس دي یونیورسيټي تم پلیس دي کوم چې د ښار دور افتا د کوم کلی د علاقې د پاره لا کوم چې لږ مسله ده خره دي هغه پر ته د هغه د کلچر د کلچر راځي چې په هغه علاقې کې مطلب په زیاته باندې د سن خوشی چې د انجینر ته باندې ولاړ مکتب ته ولاړ سی مطلب دا رنګ د دوی به دا نه خوشی شي لیکن کړه کاوت ته یې هغه په دغه وجه کې
د پی بی ایس د سروې تر مخه بلوچستان صوبا د تعلیمي شرې خلکو ته د بجلی سہولت او پنورو اسانتیاو کې هم ته ټولو ورسته ده. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
افغانستان ته زو د افغانستان د سولې شورا وای حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار یې مشري کوي د سولې موافقه ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون پرون مشال اډو ته ویل د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی. تفصیل د فرشته جلالزی په دې رپورت کې وو.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلي اوچخون ویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ سوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلي اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت دی د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه
جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که بعد از خواهشات مخالفین دی وای نړیوال ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینی غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دي ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل روسي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه دے فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ او باسی هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وکړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ترازی او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریښه یې د نوې ملسیزې په سیاسي او پوځي نښتو کې ده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلي او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل ښایي د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
ودونکو د فرشته جلازې نمو رپورت اورېدو وخت شوه دی. یو نیمه بجې بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز وورو.
قومي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د غوښتنه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال سوې ده. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه سوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل د دواړو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ سوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14مه غونډه د ترکیه په استنبول کې جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ په خبره سوی د ریپورت کې ویل سوی چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پرانه عملي کې د پنر او شزه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستي ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نشه شوي دي.
د بوروال کاکړه تاسې د خبرونو لنډیز وړاندې کوردونکو په دې نیمه کې ساتل لپاره د میرمنو خبرونه تاندې هیله هم د روخ لومړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو ورسپاون په خپل ادارو کې سره اخیستي سیراج جهیر توقش
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک روس پڼ خپل ادارې په پانا مالیکس باندې لیکلي او وایي د پانا مالیکس د پلټنو لپاره کمیشن څو وخت هم جوړی دی شي، خو په دې معاملې کې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه مخالفه ډله اتفاق نه لري. لکه مې چخکاری په دې غوښتنه کې پاکستان تحریک انصاف یوازې پاتې دی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو په دې ټوله معاملې کې نیخ په نیغه له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یوازې د سیاسي ګټو نه پرته بل څه نه دی. نو باید چې دا معامله په سیاسي بنیادونو باندې راپورته نه کړی شي او په دې کې چې څومره هم پاکستانیان کاکړ دي نو د هغوی ټولو نه دي پلټنې وکړل شي. یوازې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ پسې انخلېدو نه ښکاري چې دا ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. دریا اخري کې وایي سیاستوالو لا داسې د کومې سرګرمۍ مظاهره نه ده کول پکار چې د ملک او قام لپاره ښه نه وي. نو پکار ده چې دا معامله ډېر په احتیاط سره حل کړی شي چې جمهوریت ته ترې زیان ونه نرسی. د دې ترڅنګ جنگ روس پڼ خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوز مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې ځینې ملکونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پر ضد دي او د لړکی د هند خفیا ایجنسی را په پاکستان کې په نارامۍ خورولو کې بوخت دي. ادارې وړاندې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له کبله با کيو طرف ته د پاکستان نورو سیمې ترقی وکړي نو بل په لوبه تری بلوچستان د ترقی په لار روان شي او خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. یونیورسٹی به جوړ شي نو دارنګ دا منصوبه د پاکستان لپاره د سا مان لري او د دې سره به په بلوچستان کې نارامي هم ختم شي او د دې به په منطقه کې هم خوشحالي راشي. نو ځینو قوتونو په پاکستان کې دا ټول هر څه نغواړي. دریا اخر کې وایي باید چې د پاکستان ټول ډلې د دې منصوبې سر ته رسیدو او د خپلو کامی ګټو لپاره یو موټی شي.
او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبري ایجنسی پلا یو لیکنه کوي چې نړیوالې چې نړیوال مالی فند د پاکستان د حکومت لخوا د پی ای ای نه د یوې کپنۍ جوړولو په کار تسلی ښودلې، خو وایي ګوري به چیرې د بدلون له وجې یاد اداره څومره پرمختګ کولی شي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي افغانستان کې هر کال د ژمي د ختمېدو نه پس د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا کیږي، خو سږ کال یې په مختلف انداز کې دغه کاروایانو شروع کولو اعلان کړی. د دوه مقالو غټې برخې لمنه ورشاورو.
د رویټرز خبري ایجنسۍ په دې لیکنه کې راغلي چې د وزیر اعظم د جوړېدو راهیسې نواز شریف د پی آی ای نچکارۍ ته ډېره توجه ورکړې وه. دا راز د نړیوال مالی فنډ یعنی آی ایم ایف د پروګرام تر مخه د 18 نورو سرکاري کمپنیو د نچکارۍ د پروګرام سره پاکستان په 2014 کال کې د خپلو قرضو د ادا کولو جوګه شو. دغه وجه ده چې آی ایم ایف د یو شمېر اهدافو د نه پوره کولو باوجود پاکستان ته د قرضې قسطونه ورکړل. رویټرز لیکي چې پی آی ای په مجموعي توګه د 3 اربع ډالرو د خسارې سره مخ ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د بجلی د تقسیم ادارې او سټیل میلز په شمول یو شمېر داسې سرکاري کمپنۍ دي چې د هیواد هر کال د 15 اربع ډالر زیان سره مخ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې هر کال د پسرلي د شروع کېدو سره وسلوال طالبان د افغان حکومت خلاف بریدونه زیاتوي، خو سږ کال وسلوالو په باقاعده توګه په یو خاص نوم د دې کاروایانو شروع کولو اعلان وکړ چې یو شمېر پښتنې یې راپورته کړې دي. او تر ټولو مهمه ده چې آیا افغان ځواکونه به په خپل سر د دغه ممکنه کاروایانو مخنیوي کې بریالي شي او که څنګه. ورځپاڼه د امریکا په مشرۍ د اتحاد د یو اعلی پوځي چارواکي د خولې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه اسلامي دولت وسلواله ډله هم اشتون لري، خو یاد ډله په نړیوالو معاملو زیاته توجه ورکوي او طالبان یوازې خپلې قومي مسلې ته پام کوي. دغه چارواکي زیاتوي که د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړه کم شي نو د افغان حکومت او ځواکونو خلاف جګړه کې به د دوی کارویان ډېرې زیانمنونکي وي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال برعکس امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې افغان ځواکونه ډیر قوي شوي او د وسلوالو طالبانو خلاف د جنگي هلیکاپټرو او جازونو استعمال هم شروع کړی دی. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان دوا خان مینپال د خولې کې چې افغان حکومت سولې ته تیار دی، خو که وسلوال د کارویانو شروع کولو خبره کوي نو افغان ځواکونه هم د دوی خلاف عملیاتو ته تیار دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
نیو یورک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم په عراق او شام کې د امریکا لخوا هوایي کمپاین کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زرګونه جنګیالي وژل شوي، خو د دغې ډلې مالي سرچینې لا هم برقراری دي. تفصیل د ګلیاز نورو.
نیو یورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په عراق او شام کې امریکایي هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 25,000 وسلوال وژل شوي دي. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې عراقي او کردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له قبضې 70% علاقه نیولې ده، خو د ورځپاڼې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ، شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی. سکال په برسلز، استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه کړي چې د شننکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انتونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړۍ کرخه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي، خو د دغه ډلې مخنیوي لپاره مؤثره کاروایي ضروري ده. نو یک ټایمز ورځپاڼه د یو شنونکي جوناتن سیکزار په حواله لیکي کسم په فوزي توګه تر هغه ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري، خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي. ورځپاڼه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې وروستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو نخکاري چې د جنگ په میدان کې د زیانونو له وجې دغه ډله کوشش کوي چې په خارون کې بریدونه وکړي. بلبلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله مسله زر حل نشي. ورځپاڼه لیکي چارواکي دا خبره مني چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې له بینکونو نه د 1 ارب ډالر نه زیات لوټمار کړي، نو دغه ډلې سره دومره مالي وسایل شته چې عملیات وکړي. ورځپاڼه لیکي د عراق په موسل او د شام په رقه خارون کې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپلو جنگیالو تنخواګانې تر نمای پورې کمې کړي دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلواله ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنگیالو ته تنخواګانې ورکوي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیز خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اردن کو وزدتا یو داس ریپورٹ وړاندې کو چې تاسو به پکې واورئ د محمد ایوب نومي هغه تن پاړه چې په اسلام آباد کې په یو پارک کې بے وزله او غریب ماشومان ته سبق خای دغه کس چې د پېښې لپلو یو اور وجون کې دي شاګردان امتحان لپاره تیاروي چې دا ډول هغوی اعلی تعلیم او خو روزګار ترلاسه کړي د هفنگټن پوسټ ورسپانې د مقالې مهمې برخې لملیه امیزاد اورو
ہفنگٹن پوسٹ دا الجزیرہ ٹی وی دا ویب پانی اور رپورٹ پہ حوالہ لکھی دا پاکستان پر سرخار اسلام آباد کے محمد ایوب نمیتن لدیر شو زیادو کلو نرائی سے پیو پارک کے غیر رسمی سکول چلوی محمد ایوب چی دا پیشے لپلوا اور وجون کے دے درے بجے پارک تورزی او خوابشاہ 200 ماشمانو تا سبق خائی ایوب ایکسپریس ٹریبیون نومی ورسپانے تا ویلی دا اسلام آباد پلارو کسو کے ماشمان وینی او سوچ کبھی چی جن بے سمرہ بدلوی کا تعلیم حاصل کری رسپانے لکھی دا ملگرو ملتنو معشمانو ادارے یونیسیف پا خبر پا پاکستان کی آواز 50% جینا کے او 75% لکان پا پرائمری سکولونو کے داخل دی پدغو کے بیانی ملکان او دا جینا کو پدریو کے دو برخے تعلیم نشی مکمل اولے رسپانے لکھی زیادتر معشمان سکولونو تزک نزی چی دا کورنے لپار پیسے گٹی دا ادارے پا خبر پا پاکستان کے خواہشا 3.3 ملین دا سوار لسو کالونا کم عمر معشمان مزدوری کبھی محمد ایوب یو شاگرد ل الجزیرہ سره په خبرو کې ویلی ل غریب کورنۍ سره تعلق لري ک تعلیم حاصل نکړي نو ټول عمر به خزل راټولوي داغه په خبره دای تقدیر نه دی چې ګن براټولوي او دوی هم غواړي چې په ژوند کې کامیاب شي ماستر ایوب خپل شاگردان په امتحان کې ناستو ته تیاروي چې روستا بیا اعلی تعلیم حاصلول شي او یا ښه روزګار ترلاسه کول شي هغه د زرګونو شاگردانو مرسته کړې ده داغه یو بل شاگرد ټریبیون ورسپانې ته ویلي ک ماستر ایوب نو نو کله به هم لیکل یا لوستل نشو کولی بلکې اوازې لرګي به راټولول ورسپانې لیکي د ماستر ایوب لوی شاگردان بیا ماشومانو ته د سبق خودلو لپاره پارک ته ورځي د محمد ایوب ارمان دی چې او سکول خلاص کړي او پکې د تعلیم سلسله جاری وساتي دی وایي که د پاکستان خوشحالي غواړي نو یو ماشوم ته هر ورځ یو ټکی ورزده کوي او چې څوک هم بې تعلیمه دي مرسته یې وکړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه شال رادیو خبرونه اوري د خبري ایجنسی باړي تحصیل د متاثرینو مشرانو ویلي دي چې له باړي ځنې بې کوره شوي خلک اوس هم خپلو سیمو ته واپس تلل نه غواړي د دوی په خبره ځکه چې په سیمو کې یې عملیات روان دي او د نړېدلو کورونو پر سر د 400,000 روپو حکومتي ژمنې حمله زیاتره نه دي پوره شوي دا خبرې د متاثرینو د جرګې مشرانو په خبر کې د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنډ د دفتر مخې ته په یو جرګه کې کړی چې تفصیل یې د زلان سبزی په دې رپورت کې ورو
د خبري ایجنسی باړې تحصیل د متاثرینو د مشرانو د جرګې غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اعلانونو تر مخه د باړې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو کې بیرته آباد شوي دي خو په حقیقت کې اوس هم زیاتره بې کوره شوي خلک لا خپلو سیمو کورونو ته نشي ورتلی
دوی اعلان کړو چې ټول ایریا کلیئر دي او تاسو وی آر ایف کټ کړئ نو خلک ټول واپس ولېږل او هلته 22 ایریا دي چې پاغې کې لکه اوس هم اپریشن شروع دی او خلک په انتظار ناست دي د کال برابر شو چې خپلو علاقو ته لاړ نه غوی اعلان کړو چې کوم کورونه وران شوی دی دغه د پاره 400,000 روپے به موږ ورکو واته اوسه پوره نه هغه سروې مکمل شوه او نه چاته پیسې میلاو شي
د قمبرخیر یو سپینګری لال بادشاہ وایي چې حکومت ورته خپل سیمې ته د واپسې ویل دي او راشن یې پر هم د 1300 راهي سه بند کړل دي خو په کلی کې یو هم د اوسېدو کوټه روغ نه ده پاتې
په کلی کې سرب یو جماعت پرې خره نو له سره نه پاتې او اپریشن کې مکمل روان دی خو د اپریشن نه خو یې زه بالکل خار نه کوم ورزم خو حکومت راشن بند کا دل تک برا حالات یو او تیرالم نشید لی اوز پدا منز که گیر شوی نو
ده تیرا ملک دین خیلو دوران شا افریدی مشال ریو تو ویل چه ده حکومت لخوا اعلان شوی ده لاری ده خرچه پیسی ور تا لانه دی ورکلی شوی او دا چه خپل نرده ده کوریه هم پا خپلو پیسو عباد کرده
کور بیورانو بیلکل بیورانو خیمان مولگا ولا چکم جوز لرکلی وا
او ملګه ولې ایغه نه کور مرمت کول څنګه هغه جسبه ته ولو کنه نو دا خو جوړ ده نو مو چې دونیم کله مې انتظار وکړو بیا لاړو نه وتلو اپ هغه یو کتل چې دا صحیح ده هغه جوړ شوی پیسې ملاو به شي اول سره چار لکوي اوس چار کړي اچار اوس نشته نو په دا پټو کې مې خمال غولې خمنه دا کور مرمت کول وړي پیسې نشته
د جرګې دوران د باړي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان د جرګې مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. د جرګې د مشرانو په وینا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دوی د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال رادیو ته وګرځته او سم له ژمنې سره سم وار رسیدلې د ونیزي خبرونې تاند هیلې د نن په تاند هیلې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې خزینه خبریالان له څومره مشکلاتو سره مخ دي. د دې خبرونې کوربا فرخند اسد ده.
په تاندې هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د وی خبريالې وحیده فیضی سره خبرې کوو.
کله چې یو خزر راځي یعنی د رسنیو ډګر ته کار کوي هغه خو یعنی ډیر ډرات غواړي، ډیر غږ ډر غواړي.
او د خالونو په اړه هم معلومات تر کوو.
خید بم والا ویلو اوم خبر تا کاولو بی بم پیلا کی پا کی پیلا کی بم مز بی خلو اوم تور تبای لونی ولو تور کی بم کی واچا ولو.
وحید فیضی د افغانستان ځوان خبریاله ده. هغه د سلام وطندار رادیو سره کار کوي او سیرنیز راپورونه جوړوي. هغه له تیر اوو کلونو راهیسې د میډیا د مختلفو ادارو سره کار کوي. میډیا ته د خپل راتګ په اړه وحید وایي:
زما دا یو هیله وه، یعنی زما دا یو خوب چې زه به یو خبریاله شم، ځکه ما شپاړس کلنۍ کې کار شروع کړی، یعنی زه اتم صنف کې چې راغلم د سنه ډګر ته، ځکه زما دا هدف او زما پلان ډېر زیات خوښېده چې زه به یو خبریاله شم یا هم بیا. او ما دا کس انتخاب کړ راغلم چې د دې تاریخ ښځو ته خدمت وکړم، د ښځو غږ مسلمانو ته ورسوم، د ښځو غږ هغه ښځې چې تاوتریخواله پرې کېږي د هغو غږ اوچت کړم. د همدې لپاره مې همدغه مې موخه وه، د همدې لپاره د ډګر ته راغلم او مبارزه کوم.
تیر کال په افغانستان کې یو ویش کلنه جنۍ فرخنده ملک زاده د قران پاک د پاڼو د سوځولو په تور وچل شو. په یو داسې ټولنه کې چیرته چې د خزو او انجونو خلاف د تشدد پیښې هر ورځ مخې ته راځي، د یوې خبریالې لپاره کار کول آیا ګرانه ده؟ په جواب کې وحیده فیضی وایي:
باور وکړئ تاسو یو خزه چې کله د کور اوځي، هغه درس ته اوځي، هغه تعلیم ته اوځي، هغه کار ته اوځي، هغه سودا ته اوځي، هغه ته ډېر څه ستونزې دي. ځکه یو ښځه چې د کوره وتله نارینه یعنې خلک څه فکر کوي چې حتمن دا ښځه بدکاره ده چې دا د کوره وځي، که هغه تعلیم ته وځي، که هغه هر څومره باید وي، چې بیا هم نارینهان او خلکو ذهن کې یو رقم منفي خبرې ګرځي او هغه تل په خبرو جوړوي. که نه تاته څه چې د کوره وځي، د ښځه یې په کور کې کښېنه، ستا وظیفه دا ده چې اشپزخانه کوي، چې لوښي وینځي. د همدې لپاره ډېر زیاتې ستونزې دي. او کله چې یو ښځه راځي یعنې د رسنیو ډګر ته کار کوي هغه خو یعنی ډېر جرات غواړي، ډېر غږ جره غواړي چې د کوره اوځي هغه کار وکړي. زه خپل تجربه تاسو وایم، باور وکړئ چې زه کله کامره مې په لاس کې اوسي او بیرون وځم د دې لپاره چې زه عکس واخلم یا زه راپور جوړ کړم، ما ته خلک داسې خبرې کوي که نه، یعنی وایي تا ته څه ته د کوره شړلې، ایا ته معاش ته ضرورت لري، ایا څه بچیانو دي پاتې چې ته دا کوره اوځي کار کوي. یعنې دا ستونزې ډېر زیاتې دي. او تاسو یو اشاره وکړه د فرخوندې په اړه، باور وکړئ هر ورځ په افغانستان کې یو فرخونده مړه کېږي. فرخوندې قضیه لږ څه چاته د دې لپاره د دې غږ ډېر زیات دي چې که افغانستان کې څنګه فکر وکړي که لرې پرتو سیمو کې لاړ شي، تاسو هر ورځ هلته یو فرخونده قرباني کېږي. متاسفانه یعنی په جیم کې دغه خلکو ذهنیت د ښځو کار کولو لپاره تر اوسه هم چمتو نه دی. همدې لپاره ښځې ډېر زیات مشکلات دي، او هغه کار کې اوسي او که هم بیرون کې اوسي، همدل لپاره ډېر زیات ستونزې لري. په داړه
وحیده فیضی وایي غواړي په افغان ټولنه کې د ښځو او انجونو په مسلو کار وکړي او دغه نړۍ ته وښایي چې د جګړو، ناامنۍ او ځینو ټولنیزو مسلو له وجې افغان میرمنې له کومو مسلو تیریږي.
غواړم د ښځو د ژوند په اړه داسې راپور جوړ کړي، یعنی داسې بلکلت نه غواړم چې هغه ښځې باندې اطمینان سیمې هغه باندې راپور جوړ کړي. زه غواړم مثلا پولیسو ښځو باندې راپور جوړ کړم، هغه ښځې چې نږدې کې کار کوي، یعنې د ښځو د خلکو غږ ته ورسوم چې ښځې هم قدرتمنې دي، هغو هم کولی شي چې کار وکړي، هغو هم لکه نارینه په شان هغو هم
دښمنانو سره جنگ کوي که نه. دې لپاره زما دا هدف دی چې د ښځو هغه قدرتونه هم خلکو ته د خلکو غوږ ته ورسوم چې ښځې هم کوی چې قدرتمنې دي او کار کوي. یا مثلا ګورم چې یو ښځه چې کار کوي یا هم یو ښځه فابریکه لري خپله نه ډېر زیات ګران دي چې راپورونه باندې کار وکړم، یعنې فیچرز باندې کار وکړم چې یو ستوری ولرم او هغه ښځه د خپل د جامع لپاره د خپل د خلکو لپاره څومره خدمت وکړي داسې راپورونه باندې ډېر زیات فارم کار وکړم. ځکه دا ټول نړۍ ته وایي چې د افغانو ښځو په مقابل کې څومره ډېر تاوتریخوالی دی. زه غواړم دا هم د نړیوالو غوږ ته ورسوم چې د افغان ښځو پرته له دې چې باندې تاوتریخوالی کېږي هغه ډېر قدرتمن دي او هغه په سیاست کې په حکومت کې ډېر ښه ونډه لري او ډېر ښه کار کوي، ډېر تاثیرګذار دي نور خلک باندې. چې دا پاره ډېر زیات غواړم راپور جوړ کړم او راپور هم یارم د دې پاره.
وحیده وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښ کېږي، ولې په دغه هیواد کې قانون لا هم ډېر کمزورې دی چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي او باید په دې اړه میډیا او نور ادارې زیات کار وکړي.
تاسو خبره بالکل سمه ده. د افغانستان کې یو څنګه ده، موږ قانون لرو، قانون چلای نه کېږي او د ښځو په اړه د تاوتریخوالی قانون چې دی دا قانون تر اوسه د پارلمان نه پاس شوی نه دی. او لومړی مشکل چې د ښځو په اړه دی همدا دی، ځکه د ښځو په اړه غوښتل کېږي، هغه وخت کېږي، بدول کېږي، د کور ویستل کېږي، لیکن یو قانون نه شته چې هغه ته جزا تعین شوی وي. یعنې خاص قانون نه شته تر اوسه هغه پاس شوی نه دی. یعنی پاس له داسې تاثیري هغه ریشه او عمل چې پیدا شي همدا دی چې موږ قانون هم لري هغه ترې پاس شوی لري. او بل نور قانون چې دی ډېر زیات رښتینا هم کمزوری دي، ځکه وکیل صاحبان هغه وخت چې قانون جوړېږي هغه یا په مطلب کې حضور لري یا هم کوزور لري، ډېر د ښځو لپاره همدې کې سرسري تېرېږي. ځکه ډېر فارم پکې نه کوي چې همدا قانون من پاس کړو، بل دا چې څه څنګه دا څوک پلی کوي. د همدې لپاره د ښځو په اړه رښتیا هم چې قانون ډېر زیات کمزوری دی او یا هم قانون نه شته داسې خاص قانون تر اوسه دا قانون د پارلمان لخوا پاس شوی نه دی. د همدې لپاره دی چې هر څوک لاس کې همداسې خوشې دی او هر تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې کوي، ځکه زړی دی چې قانون نه شته هغه ته جزا ورکړي.
دا چې په یوه جګړه ځپلې ټولنه کې د یوې خبریالې کار څومره ضروري دی په اړه یې وحیده فیضی وایي.
بالکل، زه تاسو یو مثال درکوم. مثلا یو ښځه مریض شي، هغه ته که هغه ولادت کوي مثلا هغه ته یو ډاکټر د ښځینه ډاکټر ضرورت ده چې هلته لاړ شي هغه ته هغه ستونزه حل کړي. بالکل همداسې هغه ښځې باندې کوي راپور دی چې هغه کور ته لاړ شي. هېڅکله افغانستان ته هغه نشي کولی چې نارینه لاړ شي هغه سره کښېني هغه سره خبرې وکړي او هغه ښځه هغه باندې اعتماد وکړي چې هغه زړه خبره هغه کوي که نه. نو بالکل لکه چې د یو پولیس ته اړتیا ده، لکه چې یو ډاکټر ته یو معلم ته اړتیا ده، د ژورنالیزم برخه هم بالکل همداسې یو شان دی. یعنی ژورنالیزم سمپل مقصد دی چې خلک ورته بابا او بابا وګوري او وایي چې دا ژورنالیزم چې څه خبره ده چې څه ځوابې نشي کوی او ولې نه پرېږدي. بالکل همداسې اجتماع ته او خلکو ته اړتیا ده چې یو ژورنالیست ښځه باید هغه اجتماع کې کار وکړي، ځکه د یو ښځې ذات پرته له یو ښځې نه څوک نشي کولی هغه درک کړي، هغه د هغه خبرې واوري او همداسې د احساس یو راپور جوړ شي. زما له نظره بالکل یو رقم دی چې هغه ښځه ډاکټره وي که انجینره وي یا هم ژورنالیسته په یو سطح دی.
او اوس هم د خالونو په اړه دی رپورټ ترازو. نا خالونه وهل که څه هم اوس یې رواج هغه سي نه دی پاتې شوی څنګه چې وړاندې وو، خو بیا هم په ځینو سیمو کې انجونې شین خال خوښوي. خال د یوې انجلۍ د ښایست په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړی، بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د ښایست لا نورې تشریح لپاره استعمال شوی دی. د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندي وهل کیږي، خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یو ښځه چې په خپلې هم خالونه لګولې دي په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خید بم والا ویلو اوم خو ټاکا ولو به بم پیاله کې پاکه پیاله کې بم مز به خلو اوم تو تبای لونی ولو تو کې بم پکې واچا ول به بم پکې ټکې یو وارو ول خستا خټ کې بم د کای مات کړلو بیخ پیاله را راغ بم به د تکی خود به بم دوستنې جوړه کړلې هغه بم پتندې وال په مخ پم وال په زنه بم وال هغه به پتریشو چې پتری به شو مخونه بم نه انزله اما تینا خپری وته ولاندې بشنو خالونه
تاسو کوم خال وهلې دې کنه
پته او پتندې مواله په مخ مواله په زنه مواله په شون دې امراله والی
او دا خید څه شه دې
خید مالونه لیکري کنه وربشي چا وربشي تینا جوړیږي غنم تینا جوړیږي هغه لبه موږ خید وی
په خوا با جنو په ګړه د خال د وهلو لپاره تیاریاني کولې او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپل همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي. او اکثره به نجونو د خپل واده نه مخکې خالونه لګول چې دا شان په خپله ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی
الکان ولا بیوا نه با پات کی دل والا خالو نه بیوا نو کو گنا بیوا ل سوری کا والا والای بیوا لا چاوری د سرو د سپینو رواجو دا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا وا اخی دو کا والا خانا نو کا والا چې د چا بخار ویل بیدا خان ویل بیدا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا دا.
اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سیمې شته چېرته چې نجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپل شاعرۍ کې د یوې جینۍ د ښایست په بیانولو کې د خال ذکر کوي. که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ لاسونو او یا په پخو یې مختلفې نخې جوړې کړې وي او اکثره د دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغسې د پخوا په رنګ وهل کیږي او هم هغه شان د ښایست وړ ګڼل کیږي. د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.